سلامونه قدرمنو عبدالکو اسمت ساروانیم ده ده سات په خبرونه که ده آساده پا چپو که پروگرام لرو چه احمد شبری ورندی که بی خود تر ده ورندی ده افغانستان و داره تو خبرونه ده طالبانو یو شمر مخالف و مشانو چه ده ترکیه پا پلازمین انقره که راهوان شوی و ده افغانستان ده شورنه لپاره ده مقاومت عالی شورا جوره که یو شمر سرچینو چه پا ده غونده که گلون کره و وی ده غونده پا انقره که ده عبدالرشید دوستم پا کور با توب ده هغه پا کور که جوره شوی و ده غونده پا اره ده گرد اعلامه ترسنگ ده گردنوالو هغه فهرست چه ده غو سرچینو آزادی رادیو تراسته ولی ده شاوخوا چلویشت و سیاسی شخصیتونو لدلی ده شلو کسانو نمونه ذکر شوی دی پا دوغو کسانو که جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف ده جمعیت اسلامی گوند ده بیلیشی ویدالی مشر عطا محمد نور ده اسلامی وحدت گوند مشر حاجی محمد محقق ده ولسی جرگه پخوانه مشر میر رحمان رحمانی و ده یوشمیر نورو سیاسی کسانو نمونه لیدل کیشی. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرې نږدي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو خبرو په ترڅ کې پر لنډ مهاله اوربند صلح شوې ده. د ایران د وسلوال ځواک لوی درسیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوی فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. د باختر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی اوکادا همداراز وویل چې په افغانستان کې به د جاپان له لوري نیمګړي پروژې بشپړې شي. هند له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 تنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول ننګارا وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس یې دا هیواد افغانستان ته 5000 تنه غنم استوي. لبنانی روسی پوځي چې د جنگي جنایت په تور د اوکراین په پلازمینه کیف کې یوې محکمې ته حاضر کړی شو پر خپل جرم اعتراف وکاوه. دا ټیټ رتبه روسی افسر چې واجم شیشی مارین نومیشي د اوکراین د شمال ختیځ په چوپا خیفکا کې د یو بایسکل چلوونکي د وشلو په باب د محکمې د قاضیانو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا کار یې کړی دی. او په داسې حال کې چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی. د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان و یو شمیر ادارې لغوه کړې دي. په دې ادارو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحه دالی شورا او د ملي امنیت شورا ادارې شامل دي. د طالبانو د حکومت پرستال ویان انعام الله سمنګانی وای چې دغه ادارو ته نور اړتیا نه وه او دوی د نوي کال په مالی بودیجه کې نه دي شامل کړي. د طالبانو پر دې پریکړه اروپایي ټولنې عکس العمل ښودلی او دا پریکړه یې تېروتنه بللې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د مهمو بنسټونو د لغوه کېدو په اړه د طالبانو اقدامات د بشري حقونو او اصولو په برخه کې د اندېښنې وړ دي. ښاغلی نیکلسن زیاتوي چې تر لسیزو نښتو او جګړو وروسته دغو ټولو بنسټونو ته ضرورت و. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وان برانت په ټویټر کې د طالبانو پر دې پریکړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې یوازې قانوني حکومتونه د بنسټونو په تغییر کې د صلاحیت حق لري. ښاغلی برانت ټینګار کړی چې په داسې حال کې چې افغانستان اوسمهال د نړیوالې ټولنې پر بشري مرستو تکیه دی، په دا ډول وضعیت کې دا پریکړې حیرانوونکې دي. په خپرونه کې په دې اړه د بحث لپاره مو دغو کسانو ته بلنه ورکړې ده، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، محمد ابوالاحرار رامسپور د بشري حقونو د خپلواکې ادارې پخوانی غړی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د چارو کتونکی نجیب الله آزاد. لومړی به راشم له ښاغلي کریمی څخه به د دغې پریکړې په اړه نور وضاحت وغواړم. کریمی صاحب، څه شی د دې باعث شو چې طالبانو دغه ادارې لغوه کړي؟ که یو څه وضاحت ورکړئ لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او ستاسو درنو ملمنو ته او ټولو هیوادوالو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې اړه باید ووایم چې تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هیواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي، چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس محلي فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله. نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي، ولې د اوس لپاره هغه ادارات یا هغه خدمات باید عرضه شي چې زموږ ولس او هیواد ورته اړتیا لري.
کریمی صاحب، لکه څرنګه چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي، دغو ادارو ته ضرورت و. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې، له هغو نړیوالو سره چې له افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی و که ضرورت نه و؟
اصلا خو د افغانستان په داخل کې چې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي، هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې کړاو درلود، داسې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي. ولې په هر صورت باندې اسلامي امارات هغو اداراتو یو خدمات ته حق د اولیت ورکوي چې هغه د ولس او د هیواد په ګټه وي، او د اوس لپاره د دغو کمیسیونونو یا ادارو کارونه متوقف وو، نو د بودیجه او هغو ادارو کارونه ته تخصیص شوی ده چې هغه د هیواد لپاره اولیت لري او اړین دي.
کریمی صاحب، دا پوښتنه به هم له تاسو وکړم، بیا به نورو میلمنو ته مخه کړم. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اداره د دې لپاره شاید د جنو په نظر دا مهمه وي، د ستاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا دی چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي. نو په داسې وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
تاسو پوهیږئ چې اسلامي امارات د اسلامي اصولو پر بنیاد باندې ټول کړنې او فعالیتونه مخې ته وړي. په اسلام کې د بشري حقونو ته ډېره زیاته اهمیت ورکول کیږي. اوس مهال د اسلامي امارات لپاره تکثر د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلی شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا ودغو کمیسیونونو احیا کولو تبیرته اړتیا پیښه سي، هم کېدلی شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه. رامسپور صاحب ته راشم چې په خو هم د بشري حقونو په خپلواک اداره کې دوی کار کړی دی. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په دغه اوسني شرایطو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادارې ته ضرورت و او کنه ضرورت نشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شبار صاحب، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او درنو مېلمنو ته، جناب کریمی صاحب ته او تخنیکی همکارانو ته. په څه کې غواړم یو تصحیح وکم چې زه په تیرو 15 کلونو کې د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر سره مې کار نه دی کړی، بلکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې سره مې په مسلکي توګه ما کار کړی دی. ستاسو پوښتنې په ارتباط باید عرض وکړم چې یو تشکیل د یو اداره چې کله جوړیږي، هغه باید د ضرورت په مطابقت سره وي چې ضرورت ورته موجود وي، او کاري تداخل ایجاد ونه کړي، او خپل مؤثریت او کارایي ولري. دا دوه اصل دي چې باید مؤثریت او کارایي پکې موجود وي، او پکې سیاسي اهداف نغښته نه وي، بلکې باید هغه اداري اهداف چې د اداري تشکیل څخه په نظر کې دي هغه باید مطرح وي. نو دا تشکیلات چې اوس مثلا اسلامي امارات لغوه کړی دي، ځینې د دې تشکیلات داسې وو چې مثلا سیاسي اړخ یې ډېر وو، ځینې داسې وو چې کاري تداخل ایجاد کړی وو. مثلا تاسو د امنیت شورا ته وګورئ، دا داسې یو اداره وو چې مخکې تقریبا درې نور ادارې فرج کړي وو، د ملي دفاع، امنیت ملي او وزارت داخله. او دا حالان چې بعد یو مشورتي نهاد وو، دا تقریبا یو اجرایی نهاد باندې بدل شوی وو. د یو عادي قومندان د امنیت ولسوالۍ د ترتیب کېدو څخه تر ترغتو کسانو پورې د دوی په واک وو، او حتی اکثرا رسنۍ او خلک هم دغه اداره په دغه موجوده حالات باندې هم ګرم ګڼي. او بل تشکیل مثلا د کمیسیون د نظارت د قانون اساسي وو چې په موجوده حالت کې چې موږ اساسي قانون تر اوسه نه لرو، خو په خود چې دا ضرورت محسوس نه وو. او هلته یو پرنسپ ده په اسلامي فقه چې وایي چې اذا سقط الاصل سقط الفرع، که چیرې اصل ساقط شوي وي نو فرع خود په خود ساقط کیږي. نو اصل چې اساسي قانون دی شتون نه لري، نو دا کمیسیون یې چې لپاره موجود وي. او بل دا دارالانشا د شورای ملي هم همدغه په همدغه فرمول باندې راځي. الان چې موږ شورای ملي نه لرو، پارلمان نه لرو، نو طبیعي ده چې دارالانشا یو اضافي بوج په بودیجه باندې. خو پاتې کیږي دا مسله د کمیسیون د حقوق بشر. کمیسیون د حقوق بشر داسې یو نهاد چې دا د هغه بین المللي مواثیقو سره سم، چې یو د پاریس اصول موږ ورته وایو او په 1993 کال کې دا تصویب شوي دي، د هغې پر بنسټ اکثرا هیوادونه دا نهادونه یا د نهادونو په تصویر یو تشکل لکه د کمیټې په شکل یا یو شخص د امبودزمن په صفت دوی لري. خصوصا د اسلامي هیوادونو کې چې موږ تاسو وګورو، هغه کوم و 50 هیوادونه چې د اسلامي کنفرانس په لټوب لري، تقریبا ودرش دغه هیوادونو په همدغه بڼه یو شی لري، یا کمیسیون لري، یا کمیته لري، یا یو شخص لري چې دوی د حقوق بشر څارنه کوي او خپل گزارشات وړاندې کوي. نو دا کمیسیون د درسې بین المللي مواثیقو پر بنسټ جوړ شوی و په تقریبا 2 کال کې، او دا ډیر عمده نقش درلود، خصوصا د نظارت، د نقض د حقوق بشر او د بشري حقونو د نقض او تخلفاتو ارجاع کول اړوندو مراجعو ته، او خلک دغه ادارې ته مراجعه کوله. او دا ډیر یو ښه نهاد، یعنی ښه کارونه هم
مننه را مسپور سر مننه مننه اول بخښنه غواړم، ځکه چې زما همکار چې ستاسو په باره کې کوم معلومات تر سره شریک کړي وو، په هغه کې دوی دې ته اشاره کړې وه چې تاسو د خپلواک کمیسیون عضویت هم یو وخت درلود، د هغه خاطر بخښنه غواړم. خو تاسو وویل مخکې چې عربي مقوله مو ویل چې اصل ساقط شوی دی نو فر هم سقوط کوي، د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په برخه کې هم که چیرته تاسو ځینې کنوانسیونونو ته اشاره کوي، نو د طالبان حکومت نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی، چې نه دی پیژندلی دغه سوې ادارې ته چې له نړیوالو سره ارتباط پیدا کوي څه ضرورت؟
دا د رسمیت پیژندل مسله خو بله مسله ده، اما هغه کوم تعهدات چې یو مملکت ورته ژمن شوی دي له مخکې زمانو څخه راهیسې، دا تعهدات تر اوسه په دې باندې طالبان څه نه دي ویلي چې دا طالبات مني که نه مني. حتی په نږدې ورځو کې یو ډیر رد چارواکي د حکومت دوی د ځنګلي استازو د ملګرو ملتونو سره چې په مجلس کې ناست وو، ورته وویل چې موږ هغه مواثیق د بشري حقونو، هغه مواثیق او کنوانسیونونه چې اسلامي اصولو سره تکرار ونه لري، موږ یې منو. نو دوی همیشه دا خبره کړې دي، او دا کنوانسیون داسې نه دي چې تیر حکومت یې منلی وي، دا د ظاهر شاه له وخته منل شوی دی. داود خان
هغه بیا د دوی له پریکړو سره په ټکر کې راځي، همداسې نه ده؟ مثلا هلته د میرمنو د حقوقو موضوع هم شته. مننه را بشم آزاد صاحب ته. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ادارې چې لغوه شوي دي، آیا دې ته ضرورت و چې په دغه وخت کې لغوه شي او کنه؟ دا ادارې لکه څرنګه چې رامسپور صاحب توضیح کړي ځینې اضافي وي.
سلامونه درنښت. که چیرې موږ د ادارو لغوه او د اضافه والی او د ضرورت وګورو، نو د طالبانو د اوسني سیاسي ساختار هغه څه ډول ساختار چې دی رامنځته کړلی، هغه ته په کتو بیا نو نورې هم ډېرې ادارې دي چې غوته ضرورت نشته. یعنې طالبانو د ادرسه کورته وګورو، اما که د افغانستان د ادرسه ورته وګورو، دیو ملت د ادرسه ورته وګورو او د افغانستان د استازیتوب، بیا په ټوله کې برته د نړۍ چې یو کور دی، دغه د غړیتوب اساس باندې تر ټولو ډېر د ادارو ضرورت من لیدل کېږي. هغه په څه معنا؟ د بشر د حقونو بحث کراسي تر ټولو ډېر نن نیوکې راځي د دا چې طالبان دا منی ردوی دا بیل بحث طبی خبره ده چې هر څوک چې په دې باندې متهم کیږي چې هغه د بشر حقونه تر پښو لاندې کوي یا نقض کوي نو ښکاره خبره ده چې خپله دفاع کوي. اما دا ډېره ښکاره خبره ده چې دننه په افغانستان کې د رسنیو نه نیولې د ولس نه نیولې په ټولنیزو رسنیو او بیا تر نړیوالو ادارو پورې طالبان په دې متهمۍ چې هغه د بشر حقونه هر ورځ نقض کوي، که هغه د مېرمنو د کار حقونه وي، که هغه د مېرمنو د زده کړو حقونه وي، هغه که د فکر د ازادۍ حقونه وي، هغه که پخوا په حکومت کې د پخوانی حکومت کې د دندې مسله وي، خلک ضرور کیږي، د عقل په دې باندې طالبان متهم دي. نو نن د دغسې یوې ادارې چې د بشر د حقونو کمیسیون دی تر ټولو ډېر ضرورت لیدل کیږي. زما لپاره دا ډېره جالبه ده چې دا ویل کیږي چې دغه ادارې ضرورت نشته، که د ضرورت په اساس باندې د طالبانو ځینې ادارې چې دوی تشکیل کړی دی هغو ډېر ضرورت نه لیدل کیږي. مثلا د امر بالمعروف په بحث کې موږ راسو، دقیق دې بحث ته راسو. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او افغانستان د جوړښت تر ننه پورې اسلامي هیواد دی. حتی د افغانستان د ټولنې چې یوه سنتي ټولنه ده، د افغانستان کلتور تر دې وړاندې چې اسلام نړۍ ته راشي 1400 کاله وړاندې، د افغانانو د کلتور ډیری دغسې موارد دي چې هغه د اسلام سره خورا ډیر ورته والی لري. نو په دغسې یو اسلامي ټولنه کې چې ضرورت نه لیدل کې دغه ادارې جوړول
آزاد سر مننه. آزاد سر په همدې برخه کې به او باشه. مهربانی
ولاته د نور ادارو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی کغه پر اساسي قانون باندې د نظارت کمیسیون وی سیدا اساسي قانون د خوانی اساسي قانون لغوه اعلان کړی دی، اما قانون خپل نه لري، اساسي قانون خپل نه لري. د خپل اساسي قانون د بیرته جوړښت لپاره هم تاسو باید د نړیوالو کولنې سره د وصل لپاره هم دغه سي یو اداره د دې لپاره هم د نوم لپاره هم وساتې چې په دې باندې مشکار کوو، یا موږ د عقل ولسواکي او همدارنګه د خلکو ازادي او د نړیوالو عرفونو او اصولو د تدرمشت او د پالولو لپاره موږ د یخته یو نوی یو امکار کوو. مله چې خو بشو توګه له منځه وړل دا په دې معنا چې مطلقه دیکتاتوري استبدادي نظام
مننه په دې برخه کې مننه آزاد صاحب مننه له بي خبرتي او وروسته ستاسو د دې خبرو په برخه کې د بلال کرمي نظر اخلم.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
آزاد صاحب کې پروګرام دی. موضوع مو په روسیه کې د طالبانو له لوري د یو شمېر ادارو لغوه کېدل دي. د خبرونې میلمانه مودي محمد ابو الاحرار رامسپور، د کابل پانتون پخوانی استاد، د چارو کتونکو نجیب الله آزاد او د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی. کریمی صاحب، مخکې دا خبره یاده شوله چې آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې ځینې نورې ادارې چې طالبانو فعاله کړي دي لکه امر بالمعروف وزارت، دا هغه نه دي، اغېزمنې نه دي، مؤثر نه دي. لطفاً تاسو که توضیح ورکړئ.
په دې اړه باید ووایم چې هغه دینی مفاهیم یا هغه دینی او اسلامي اصول خود علما او د فقهاو کار دی چې هغه د اسلامي امارت په اډانه کې په عمده ډول باندې راټول شوي دي. په دې مواردو باندې هغوی تر هر څه زیات پوهېږي چې کومې ادارو ته زیاته اړتیا ده، او د ولس له نفس سره برابرې دي، د دې ملت له نفس سره برابرې دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر اداره چې دا هغه د دې ملت او یا د اسلام غوښتنه ده، دا بېشکه چې زموږ هېواد او زموږ ولس مسلمان ده. ولې امر بالمعروف او نهي عن المنکر هم مرتاسي د قران کریم او د احادیث محتوا ته لاسو هلته و مسلمانانو ته د معروف باندې امر کیږي او نواهي او منکرات او زکه نهي او تکیږي. نو بنا ان ټول هغه ادارې چې رامنځته شوي او یا هم کار کوي هغه د دې ملت او د ولس له نفس سره برابر دي. تاسو په هیڅ شي په تیرو شلو کالو کې چې کومه مبارزه شوې ده او یا د اوسنۍ نظام منځ راغلی، دا به چا تحفه نه ده، دا د دې ملت قربانۍ او ثمره ده چې همدا ملت په وجود باندې دا نظام قائم کړی ده او په وجود باندې راوړی ده. نو هر څه چې دلته اوس د دې نظام تر قیادت لاندې ترسره کیږي، یعنی د کوم فرامین یا کوم اصول چې وضع کیږي، هغه د دې ملت او ولس غوښتنه وي، نه د دې چې هغه له ځانه څخه یا د یو شخص یا یو فرد یا د یو ډلې
په عنوان باندې ترسره کیږي. په هر صورت مخکې ما یادونه وکړه چې کوم ادارات چې اوس مهال یې نه بودیجه ایجابوي او نه کارونه موثر و مفید و او هم کارونه و فعالیتونه متوقف و هغوی د اوس لپاره ولاړ دي که کله احیانا اړتیا ورته پیښه شي کیدلی چې ځکه دوی په لوی سر کې هم د مقطعي مسایلو لپاره ایجاد شوي وو چې هغه بیا هم احیا کیدلی شي.
مننه کریمي صاحب.
ولې د بشري
بله مننه دې موضوع ته بیرته به بیا هم تاسو ته راشم. رامسپور صاحب نه یو پوښتنه لرم. رامسپور صاحب تاسو مخکې د اساسي قانون موضوع ته اشاره وکړه چې اساسي قانون نشته نو د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون د ضرورت، لیکن طالبان خدای ویل دي چې د 1934 کال د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون دوی عملي کوي.
دا خبره د ظاهر شاه د وخت قانون یو کرت پورته شو، بیا وروسته کوم د هغه کوم تعقیبیه بل خبرې مطرح نشو. دا یو رقم مبهم پاتې شو او تر اوسه د دوی اراده یا نیت داسې خلکو ته او مطبوعاتو ته نه دی رسېدلی چې دوی سره کوم یو اساسي قانون غالي په افغانستان کې جوړ کړي یا جوړی یا نه جوړی. مخکې هم داسې ګنګوسې ډېرې وو، دوه درې ډاکومنټونه او سندونه مطبوعاتو او رسنیو ته رسېدلي وو چې ګواکې دوی یو درافت یا مسوده د اساسي قانون جوړ کړی دی. بیا د دوی لپاره رد هم وشو.
مننه رامسپور صاحب وبخښه، له کریمي صاحب را سره د دوی په وضاحت غواړو. کریمي صاحب، کوم اساسي قانون په افغانستان کې پلی کیږي دغه نن سبا؟
اول خو باید دا واضح کړو چې اوس فعلا موږ د قانون له خلاص سره مخامخ نه یو. ټول فعالیتونه د اصول او د نورمونو سره مطابقت دي. البته دا به د تقاضا او د غوښتنو سره سم دا تقویه کیږي، پراخیر ژبه ګسترش به پیدا کوي تر څو هغې مرحلې ته ورسیږي چې موږ بالکل په هیڅ برخه کې قانوني نقیصه او خلا ونه لرو. البته په مستقل ډول باندې لکه څنګه ستاسو یادونه وکړه، له دا وروسته خبره ده د نظام چې د آینده لپاره څه پیښیږي، ولې په اوسنی فعلی مقطع کې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو.
نو اساسي قانون خو یو هیواد کې شرط دی چې باید وي، حتی که په کودتا هم یو حکومت راغلی وي اساسي قانون باید اعلان شي پکې.
نو مخکې ما یادونه وکړه چې موږ د قانوني خلا سره مخ نه یو. همدا اوس ټول کارونه د محاکم دي، هغه خپل کارونه مخې ته وړي او د هیواد ټول ادارات چې دي هغه د اصولو د قوانینو له مخې مخې ته ځي، او له بین المللي ټولنې یا له هیوادونو سره هم د اصولو له مخې، ځکه چې هغه پذیرفته دي او زموږ د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي. اسلامي امارت ورته لیواله ده او آماده ده چې مخ ته تګ ورسره وکړي.
آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون خلا نه محسوسه نه ده؟
د اساسي قانون خلا فوق خلاده محسوسه ده. یعنی دا بیخي غیر منطقي ده که تاسو چیرې د اسلامي بحث هم راخی، موږ په اسلام کې 15 فقه لرو چې جعفری فقه ده، حنفي ده، مالکي ده، شافعي ده او حنبلي فقه دي، او د همدغو فقه لمخې ډیری هیوادونه اسلامي هیوادونه خپل قوانین جوړوي او په ځانګړي توګه د جزا کوډ له همدې قوانینو لمخې جوړوي. صحیح ده چې افغانستان اسلامي هیواد دی، مطلق مسلمان د اسلامي ټولنه ده او طالبان د اسلامي امارت ادعا لري، د شریعت د پلي کولو ادعا لري، اما شریعت هم بیرته په 15 فقه او ویشل شوی دی چې دا په ټوله نړۍ کې یو اصول دی، بلکې غوښتنه ده، امر دی، اسلامي امر دی. چیرې چې تاسو اساسي قانون ونه لرئ، بیا د کرونا کې تاسو نور عرفي قوانین ونه لرئ، د روزمره که هغه ساسو سیاسي ساختار وي او که د ټولنې روزمره ژوند وي، د کومو قوانینو له مخې، یعنی خلا که چیرې قضیه راځي، که هغه سیاسي وي، که هغه مدني قضیه وي، که هغه جزایي قضیه وي، د کوم قانون له مخې پلی کیږي؟ صحرایي محاکمې باخو هغه هر وز اتهام واردېږي، هر وز په دې باندې طالبان متهم کیږي، که اتهامات اخوا ته کو څلوي، یعنی د قوانینو د پلي کولو لپاره د کاغذ پر مخ که د شریعت بحث هم راځي، کوم فقه هغه
اوبخشي آزاد صاحب په دې برخه کې اوبخشي بیا ول کریمي صاحب نه پوښتنه وکم. کریمي صاحب، کوم فقه په اساس باندې قانون په افغانستان کې تطبیقیږي؟
د اوس لپاره خو تاسو پوهیږئ چې په هیواد کې چې کوم قوانین یا کوم محاکم فعالیت کوي، هغه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي، او کوم چې زموږ په هیواد کې له کلونو یا له پیړیو راهیسې چې کوم د اسلامي اصولو یا کوم مذاهب په اړه باندې فیصلې او احکام صادرېدل، د دغو په رڼا کې صادرېږي چې عمدتا حنفي فقه تشکیلوي.
نو د احناف د فقه په برخه کې جن موارد چې فرضن لکه دغه د حجاب مسله سره منسته شوې ده، د احناف د فقه په اساس باندې خو دا هم ویل شوي دي چې مخکې باید پټ نه وي، اوامر بالمعروف وزارت په دې ټینګار کوي.
دا خو تاسو بلې مسلې ته لاړه، اصلا هغه مسائل چې تر فقهي اصولو تر فقهي اوامرو پورې اړه لري هغه خو د علماو د فقهاو فیصلې او احکام دي. ولې په کومه برخه کې چې تاسو د کمیسیونونو د لغوې خبره وکړه، ما درته وویل چې په کمیسیونونو اړتیا د اوس لپاره نشته، هغه کومه قوانین چې اجرا کیږي یا کومه ادارات چې مخې ته ځي هغه د اصولو د اړتیاو له مخې څخه مخې ته ځي، او اسلامي امارت ټول هغه ګامونه اخلي چې د ولس په ګټه وي او د هیواد د ګټو او د معنوي او اسلامي ارزښتونو سره تطابق ولري.
مننه کریمی صاحب. له رامسپور صاحب څخه به یو پوښتنه وکم، بیا به اوریدونکو ته مخه کړو. رامسپور صاحب، څه فکر کوئ چې د اساسي قانون په نه موجودیت کې چارې له قانوني پلوه سمې مخې ته تللی شي؟
همدغه رقم چې نور درنو مېلملو هم ویل، دا ډېر یو غټ خلا ده په افغانستان کې نن سبا. مونږ هر شی شریعت چې حواله وکړو په دې کې ځینې نیمګړتیا موجوده. نن سبا مونږ بین المللي تعهدات لرو، مونږ مثلا نور اړیکې لرو نور ملکونو سره، دا موضوعات ټول مثلا خصوصا د شهروندانو په دولت سره د دوی حقونه مثلا چې مثلا په یو سند کې باید مسجل شوي وي او د هغې نه مثلا کچېرې یو څو سرغړونه وکړي په هغه باندې مجازات راشي، داسې مسایل په اساسي قانون کې ډېر عمده موضوعات دي چې مونږ پکې اوس یو خلاص موجود مواجه دا ډېر عمده نشوالی ده. او په قضا کې نن سبا قوانین هم تقریبا د تعطیل په حالت کې ده، یعنې قانون نه عملي کیږي او د فقه سره سم نظریات ورکول کیږي او فیصلې کیږي، او غټ مسلې تر اوسه فیصله شوې هم نه دي په قضا کې. اکثرا دوی وړه مسایل او دوی هم ارجاع کوي اکثرا د سولې موجودګي ته، نو په دې کې یو غټ خلا نن سبا موجود ده یقینا.
مننه رامسپور صاحب، له بخبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخ کړو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده د طالبانو له لوري د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشا شوي، د ملي مصالحې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا د ادارو لغوه کېدل. په دې باندې له میلمنو سره بحث لرو. د خبرونې ته مو د چارو کتونکو نجیب آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابو الاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده. مل اوریدونکو ته مخه کوو. د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ته اعلان کړم. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. تکراروم، 00420221124601. او د ټلیفون شمیره مو ده 00420221124501. تکراروم، 00420221124501. او تاسو د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخیستی شئ. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ. دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکي ته به مخه کړو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. یو واتس اپ لاره یو پیغام راغلی ده، دا به له تاسو سره شریک کړم.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی.
دا پیغام هم دومره بل اوریدون کتاب مخه کو. دا پیغام هم بشپړ نو ثبت شوی. مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است سراورو نه پېژم چې دا اوس یو زنګ راځي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لوستن رادیو مړه کی زکه سی بیان سره اورو.
رادیو نه سټډیو ورسره سره مثلا جوړ به در بخه تا ته استاد درنو مې منو سلامونه ویل شي خوش خوشاله کړو جوړ بهست.
مننه مهرباني.
د تشکر زو کوم سبلا چې زله قبل مې علیکم نیولې ده. د محترم کریمي صاحب څخه دا یو پوښتنه لرو چې دا د پارلمان پارلمان مشران یې گو ولشي یې خو لغوه کړ. مثلا په دې کې د امات مشغله هر کله کو په څه خاطر څه شي زیات مصرف تللو دي، دوه مصرف تللو دي د بشته د ملک په ساته مصرف تللو سي شنو. او بل دا خبره پوښتنه ده سلام چې مثلا په دې ورستي کې پر خپل کې دې د ادارې نور په مخ کې نه لشي مثلا د نور ادارې او څنګه ورته لاس کې و شو را کمه راخه مثلا موږ سولي مسالې شورا ته موږ ته ضرورت لرو یا ضرورت مو ول چې نور د ادارې خو په نظر کې نه جنول دریم دی لغوی لاند
مننه چې خبرونه کوم برخه وخت ورسته به کریمي سپ تاسو ته جواب درکې بل اوریدون کې ته مخه کو مهرباني وکړئ تاسو په لاند کې است
شیبر خیر محترمه تاسو سلام او ملمنو ته سلام او نه هم در سره پاري لغمانه
مهرباني مننه
زه خو دغه وایم سروان صاحب چې ادارې خو ډېرې ښې خدمت وکړي او ښې خدمت نه کوي د تش د نوم لپاره اداره جوړه شوي او وزیرانو پکې ځانونه د پیسو په سر یا د واسطې په سر ګمارلي لکه په سر غټه بېلګه دی اوله قانون داسې او اداره داسې چې دل دیوال نه دیخوا غني لوړه کوه او خو ادا کوله د جمهوریت نوم په شرم او دغه ادارو دغه رهبرانو دی نه دیخي اداره خانه یې اداره بند ده خیر غیما نظر مننه
مننه بل اوریدون کی ته مخه کو اسریب سپورت پروگرام نه مهرباني وکي ازادي سپورت پروگرام دی تاسو په لاند کې اس مهرباني وکي
قدرمن اوریدون کو او قدرمن منونو ته دا وهندران ګبیلار کرمی صاحب ته پاتېر
مهرباني وکي تاسو په لاند کې اس لوستن خبري وکي ل اوریدونکو سره ستونز لرو د
تخنیک سلام
مهرباني وکي
السلام علیکم
و علیکم
کریم احمد منی د 20 خبره کوم
مهرباني تاسو
مان په نظر باندې
دا راډیو کاری صاحب دا راډیو لوستن مرکی هغه بیرته شغې نکاس کی دا تاسو ته راډیو اواز هم راځي ماته
ساده وسنګس
بس وسته خبرې وکه بس اوس بس همي
زما په نظر باندې زدا شوایم دغه کمی شوهبي چې دی دا چې جوړې سوی دی دا خوري ریشي خو په وخت د ضرورت کې که اوس ضرورت نه وي بیا به ودی او شاید ضرورت پیدا کیږي یا به نه پیدا کیږي خو دلته به شاید مشکل دا وي چې دلته بودیجه کمه ده دلته ترتیب جوړ نه دی دا چې ترتیب جوړ سی په دې باندې به ورسته غور کیږي اوس که په دې ټولو باندې غور کیږي بیا به بودیجه دونی قوي نه وي چې د ټول غور پوسی زما په نظر اول به دا ضروري چې هغه ضروري ځایونه په ونیول سی په دې کمه بودیجه باندې بیا چې بودیجه زیاته سی بیا به پر دې باندې سوچ کیږي بیا به خبره کیږي زما نظر دا دی
مننه مننه بل اوریدونکو هم انتظار پات شوی د اخلو به ملمنو ته ورسو مهرباني وکي او سریب سپوک پروګرام
عرض سلام دارم برای شما و همه میمانا و همه شنوندگان محترم
تشکر مهربانی
با اجازه تان من یک پرسش داشتم من یک معلومات میخواستم در مورد دستاوردهای همین ادارهایی که شما گفتید مثلا کمیسیون تطبیق بر نظارت قانون اساسی یا همینا یک نظر گذرا به می کار کرده از همینا پسند که همینا چی کار چی دستاورد داشتن که همون دستاوردهای از اون اگر بر امروز به درد بخوره خو مردم مظاهره کنند بالای طالب بگوید از نان اوتان پیسیش بزنید دمیر را مصرف کنید ولی اگر اون دستاورد نداشتن مسئولین از اون که امروز هم اگر در افغانستان باشه باید اونا محکمه شوند نه پول افغانستان بودی چی افغانستان ظاهر شد تشکیل ساخته شد مردم فریب داده شدی برای عوام فریبی ساخته شده بود تشکیلات سوال من است که اون تشکیلات برای عوام فریبی ساخته شده بود یا برای خدمت اگر برای خدمت ساخته شده بود حداقل یک نظر گذرا در مورد دستاوردهای اونا شده که بودند دستاورد داشتن یا نه
تشکر مهم سوال ده ور بشو میلمنو ته رامسپور صاحب دغه د ورستی سوال د په برخه کې کچرته تاسو وضاحت ورکړي لطفا
تشکر مننه واقعا دغه ادارې ته کچېرې مونږ او تاسو وګورو کېدای شي ځینې مؤثریت ښه وو مثلا د خپلواک کمیسیون د حقوق بشر مؤثریت ډېر ښه وو یو مرجع وو د خلکو لپاره اما نور نهادونه کچېرې مونږ او تاسو زیر سو مثلا کمیسیون د نظارت پر قانون اساسي دا کمیسیون اول خود دوی په وظیفه کې ابهام موجود وو ستره محکمه دا اول چې دا تفسیر د قانون اساسي د مونږ وظیفه ده او دا کمیسیون دا کول نه دا د مونږ وظیفه ده دا منو چې په هر هیواد کې په ټول هیوادونو کې یو شایسته یو تشکیل شته چې هغه د قانون اساسي د اجرا کېدو نظارت کوي خو افغانستان کې دا ابهام تر اخره پورې پاتې وو دا کمیسیون په دې کې شک نشته چې دوی معاشونه ډېر جګو او دا یو بوج و د افغانستان په بودیجه باندې خو بین المللي کومکونه هغه وخت زیات وو یا ولاره ورته موجود وو بله مسله دا وو چې دوی وظیفه باندې چې دوی دا ابهامات موجود وو او دوی کارکردګي خلکو ته روخانه نه و تر اخره پورې چې دوی څه کول د دوی د کار نتیجه څه وو. دا حق د مونږ د خلکو چې پوښتنه وکړي واقعا را به شو. شورای ملي امنیت دا یو داسې یو تشکیل وو چې دا تقریبا د درې نور وزارتونو یا نهادونو صلاحیتونه سلب کړي وو. د یو مشورتي نهاد نوم شورا وو. شورا وظیفه مشوره ورکول دي. په نورو هیوادونو کې هم داسې شورا شته خو دوی ریاست جمهور ته یا نورو مراجعو ته مشورې ورکوي د ملي امنیت د خوندیتوب په ارتباط. خو دلته په افغانستان کې دا خپل هغه عنوان دغه عنوان لاندې خپل وظیفه بدل کړې وو او د اجرایي نهاد باندې بدل شوی وو او بودجه یې خورا ډیر جګ وو. دا دوه پاتې شو شورا د عالي مصالحه. د شورا عالي مصالحه دا واقعا یو سیاسي جوړښت وو سره له دې چې موږ منو چې دا ډیر اړین و. د دغه یو تشکل موجودیت په افغانستان کې مخکې له دې نه موږ شورا عالي صلح درلوده. بیا وروسته چې جوړ سیاسي جوړجاړی وشو د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په منځ کې داسې یو تشکل د دې په واک کې ورکړل شو چې سوچ دا قناعت وکړي هو د اقل ځان ته یو شی ولري. نو دا تقریبا هم یو سیاسي جوړښت وو. نتیجه صفر و تر اخره پورې او دې کې موږ او تاسو موازی نور نهادونه درلود. دا وزارت د شورای عالی د مصالحه وو. په څنګ کې وزیر د سولې وزیر موږ او تاسو درلود. په څنګ کې د رئیس جمهور خاص استازي وو د سولې په چارې کې. دا ټول تداخل کاری وو د یو ول په باندې او ابهامات هم موجود وو. بودیجی هم لګښت ډیر وو او افغانستان باندې یو بوج وو. کارکردګي هم موثریت نه درلود هغه رقم چې د موږ خلکو او د موږ د وطن شرایط تقاضا کوله. او پاتې شو شورای ملي. شورای ملي خود ته خود یو تشکل د دارالانشا ورته ضرورت وو. د دوی ته تقرر او دغه موضوعات د اداري کارمندانو د موضوعات بودجه او د مسایل وو. خامخا دا به ورسره موجود وو ضرور وو. خو اوس شو شورای ملي موجودیت نه لري. خامخا به دا یو بوج وي.
رامسپور صاحب تاسو مخکې هم خپل خبرو کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د ضرورت په ضرورت باندې ټینګار وکړو. فرضاً په دې تیرو کلونو کې دغه کمیسیون څه لاسته راوړنې لرلې؟ که چېرته یو درو ته اشاره وکړئ لطفا.
په زرګونو قضیې چې هغه د بشري حقونو د نقض قضیې دي په زرګونو، یعنې کیدای شي تعداد شمیرې د لسهاو زر نه ډېر وي. دوی ثبت کړي وو. دوی خپل گزارشات ورکول د ماشومانو د حقونو په ارتباط، د افراد دارای معلولیت د وضعیت په ارتباط، د افغانستان د اقتصادي او اجتماعي ودې او وضعیت په ارتباط.
دا خو بخښه دا خو نورو ادارو هم دا کار کوي. فرضاً تاسو په یوناما کې کار کوي، یوناما کې هم دغه برخه کې توجه نه کړي؟
نه، یوناما بیا یو بل منډې ته درلود چې د هغې منډې سره سم دوی خپل کار کوي. خصوصا د ملکي تلفاتو په بخش کې یوناما ډېر دغه وو، ډېر ښکېل وو، ځکه چې خپل امکانات تشکیل دوی درلود. کمیسیون هم دا کار کول په دې وروستیو کلونو کې، خو په نورو عرصو کې ډېر موافق وو، ډېر قوي وو او خلکو ته یو مرجع وو تقریبا، او ځانته یې قانون درلود او د هغه قانون تصویب شوی وو، او د یو قانون په چوکاټ کې دا کار کوله.
مننه کریمی صاحب. یو اوریدونکی هغه اڅکزی دا خبره وکړه چې نورې کومې ادارې په پام کې دي چې لغوه شي، که توضیح کړئ لطفا.
اول خو دا باید واضحه کړم چې دا اوریدونکو او خوشبختانه د میلمنو هغه کلی محتوا د خبرو دا و چې واقعا هم دغه ادارو هغه اندازه چې بودیجه ورباندې باید مصرف سي مؤثریت نه درلود، او دغه د کارونو فعالیت متوقف کېدل یې ضررمن نه دی او ډېر بد نه تمامېږي. او پاتاسو دا اوریدونکي د خبرو په اړوند باید ووایم چې اسلامي امارات خو د هیواد د اولیا ګټو پر وړاندې کې تحقیق کوي، ارزیابي کوي، په ټولو مواردو کې اړتیا ولې د سیاست اقدام کوي او یو قانوني ګام پورته کوي. د اوس لپاره هم دغه ادارې تاسو یې نمونه یا د دغو کارونو متوقف دي، د نورو په اړه باندې څه نه دی ویل شوی.
مننه آزاد صاحب. کدی ترا شو چې دغه ادارې چې مخکې رامسپور صاحب د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یادونه وکړه چې دا موثره اداره وه، ستاسو په باور د دې ادارې کارونه څرنګه وو؟
څلور شي ورته ګوري. یو بحث دا دی چې یوازې د بشر د حقونو کمیسیون نه، بلکې د راکول کمیسیون چې لغوه شوی دی، ادارې لغوه شوی دی، یا کوم ادارې چې شتون لري. که موږ د پخوا سره پرتله کړو دغه د کرونو په اړه دغه فعالیتونه لاسته راوړنه په حق لږ نو ډېر څه و چې تاسو که هم دې تکرار سره پرتله کړئ، ډېر څه و چې ډېر لاسته راوړنه درلودې، ډېر څه و چې نه زیات نیمګړتیاوې درلودې. نیوکې پر کېدلې په دې کې هیڅ شک نشته چې هر اداره د بشر د حقونو په ګډون باندې نیمګړتیاوې لري. د بشر د حقونو کمیسیون بل شک چې ډېر لاسته راوړنه درلودې، لیکن ډېر نیمګړتیاوې درلودې. یو نیمګړتیاوې دا و چې په هغه وخت کې د نیوکې پر کېدلې چې د یو خاص دلې یا قوم یا ګوند یا فکر رهبری پکې موجوده و او د یو خاص طرف ګټې پال کېدلې او د ځینو کسانو یا د یو خاص طرف جنایتونه نه څېړل کېدل. دا نیوکې د بشر د حقوقو په کمیشن باندې وي، لکن په ټوله کې هغه د اشخاصو کړنه وي، هغه د شخص هغه څو یو شخص براوسته څو شي یغه به دا کړنه ترسره کولې. اداره د ادارې تشکیل، د ادارې جوړښت، د ادارې ضرورت هغه بیل بحث دی. که موږ هغه بحث ته راځو، د بشر د حقوقو کمیشن ضرورت نن خورا ډېر لیدل کېږي. دا چې په تېره کې د لاسته راوړنې څومره وي، یا په تېره کې د دې نیمګړتیاوې څه وي، په هغه موږ بحث وکړو، نو خو د افغانستان اسلامي جمهوریت او د افغانستان اسلامي امارات د بیخي متفاوت شیان دي، بیخي هر څه سره بدل شول. نن تر ټولو ډېر ضرورت دغه و چې په اوسني واکمنانو باندې د نړۍ د خوا چې کوم نیوکې کېږي، او بیا د خپلو مرکو کې بېرته وایي چې نه، موږ دې سره ستونزه نه لرو، یا دغسې هېوادونو سره موږ مثلا متحده ایالاتونو سره موږ نه دښمني لرو، ستونزه لرو، هغه دې بېرته راشي، دلته دې فعالیتونه پیل کړي، هغه دې اقتصادي پروژې پلي کړي، او موږ سره دې ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. نو د هغه کړنو دپاره تاسو باید هغه نړیوال اصول، د نړیوالو عرفونو له مخې، د ملګرو ملتونو د کنوینسیونونو له مخې، مخکې یادونه وشول چې افغانستان اوس هم د یو ټولو کنوینسیونونو غړیتوب لري، او په ناسو کې یادونه شوې ده چې هغه د اسلام سره په ټکر کې دي. نه د هیڅ کمیسیون د کنوینسیون غړیتوب نه لري، ځکه د کنوینسیون غړیتوب د اساسي قانون برخه ده. ستاسو پخواني اساسي قانون کې په اوومه ماده کې ډېره ښکاره یادونه شوې چې نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب چې افغانستان لري، دغه دغه کمیسیون او امیر پلی کیږي دلته د افغانستان د حکومت لخوا، یا ټول کې دولت لخوا. کله چې هغه قانون تضمینه وي، هغه ټول ټول له منځه ولاړ، او د همغه روابط د ساتلو لپاره دغه ادارو شتون لازمي و. که موږ پر اساسي قانون د نظارت بحث ته راځو، یا مثلا د ټاکلو خپلواک کمیسیون ته راځو، که د ټاکلو خپلواک کمیسیون لغوه کیږي، نن که دا امکانات نه وي چې ټاکنې دې وسی، اما اداره باید وي تر څو نړۍ ته دا وښوسي چې په افغانستان کې د افغانستان د
ولس. البته آزاد صاحب، وبخښئ، کریمي صاحب هم دې ته اشاره وکړه که چېرته بیا ضرورت شو بیرته به دا ادارې فعال کړو.
همدغه نن ضرورت ځکه دی چې تاسو نړۍ ته او افغانانو ته باید دا وښیئ چې موږ دا اراده لرو چې سبا وي که بله وځي، د ولس په خوښه دولت رامنځته کړو. کله چې تاسو اداره لغوه کوئ، دا په دې معنی چې موږ اصلا د دې طرفدار نه یو. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د ولس په رایه، د ولس په انتخاب باندې، د ولس له ادرسه، د نړیوالو اصولو له مخې
آزادی په څپو کې پروگرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
کریمی صاحب، مخکې آزاد صاحب دا خبره وکړله چې دغه ځینې ادارې باید د نړیوالو له خاطر هم په افغانستان کې وساتل شي، تر څو د نړیوالو اعتبار او اعتماد پیاوړی شي. ستاسو وضاحت څه دی؟
بلې، بې له شکه دا مهمه ده چې له نړیوالو سره پرمختګ رامنځته شي او تعاملات قوي شي او روابط رسما پیل شي، ولې دا دې ته اړتیا لري چې نړیوال داسې افغانان ډېر ځپل شوي دي او هېواد یې له درنې جګړې راوتلې ده، باید له مخه رسمي روابط پیل کړي چې اسلامي امارات د یو مسؤول نظام په توګه، د یو مطرح شده جهت په توګه، له هغوی سره و خبرو ته وغو اندېښنو و چالشونو ته وړاندې شي چې نړیوالې لري، او د یو مسؤول نظام په توګه له هغوی سره مخته لاړ شي. ولې د اوس لپاره چې هغوی غوښتنې د یو مسؤول نظام په توګه ترې کوي، ولې په عین زمان کې بیا روابط رسمي نه دي پیل شوي؟ دا دوه یو متناقض فکتورونه دي چې سره واقع شوي دي. او یوه بله خبره دا ده چې کوم ادارات چې اوس کارونه فعالیتونه متوقف دي، د هغوی خو یو هغه پرسونل د اداراتو د چې هغه خو تاسو پوهیږئ چې له دې تحول سره چې کله دا تغیرات راغله، ځینې له هېواد څخه وتلي دي او ځینې کارونه پرېښي، او هغه فرنیچر او هغه اموال هغه خو پر خپل ځای باندې دي. چې کله هغه تیا مخکې ما یادونه وکړه، په داسې د ارزیابي او له تحقیق وروسته څخه د ملي ګټو د خلکو د غوښتنو په رڼا کې به رسیدګي ورته وسي.
یعنی دغه ادارې په خپل حال پاتې دي، له دغو ادارو د نورو شیانو لپاره استفاده نه کیږي د اوس لپاره؟
نو د نظام سره دی، له حکومت سره دی، د حکومت تر دغه لاندې دی، هغوی د خپلو منافعو پرانا کې تنظیموي.
مننه.
ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې د طالبانو له لوري یو شمېر ادارې لغوه شوې دي. په خپرونه کې مو میلمانه دي د چارو کتونکو نجیب الله آزاد، د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی، او د کابل پانتون پخوانی استاد محمد ابوالاحرار رامسپور. رامسپور صاحب، د خپرونې وروستیو دقایقو ته رسیدلی یو لس دولس دقیقې وخت لا پاتې دی، ستاسو په باور باید څه وشي چې دغسې ادارې لکه څرنګه چې مخکې تاسو توضیح کړه چې ځینې په کار نه دي، او آزاد صاحب بیا دا وایي چې نه، ځینې باید وساتل شي تر څو له نړیوالو سره د تعامل لارې چارې سری شي. تاسو څه وړاندیز لرئ؟
مننه. فقط مخکې له دغه چې دې سوال ته ځواب ورکړم، یو ټکی ته اشاره کوم چې افغانستان موجوده حکومت تر اوسه پورې اتل کنوینسیونونو غلیتوب لري، ځکه چې د کنوینسیون وتل د ویانا د 1989 کنوینسیون سره سم ځانته یو ځانګړی پروسیجر لري، او دوی تر اوسه رد کړی نه دي. په تیرو لسو کلونو کې چې زه خپل د ملګرو ملتونو په استازیتوب په یو ټیم کې طالبانو سره په دوحه کې د خبرو اترو په بشري حقوقو باندې بوختوم، دا موضوعات په کرات او مرات ذکر شوی دی او دوی سره بحث شوی دی. دوی تر اوسه رد کړی نه دي کوم کنوانسون وتل، او دوی موکول کړی دي اسلامي اصول سره چې کیدای شي په آینده وختونو کې دوی سره وسړي او بیا خپل موقف معین کړي. په دې کې بعد کوم ادارې بعد وساتل شي چې تر سوچ دنیا سره اړیکې خو وساتل شي، بعد ارزو چې هر هغه ادارې چې بین المللي مواثیق سره سم یو ځانګړی پوزیشن او موقعیت لري هغه باید وساتل شي. د بشري حقوقو کنوانسیون د پاریس د اصولنامې سره سم جوړ شوی وو، اسلامي هوادونو داسې نهادونه درلوده، او دا ضرور و چې دا باید پاتې شوی. اوس هم وخت کېدای چې دا موجوده کسان موجوده حاکمان په دې باندې یو غور وکړي او داسې نهادونه وساتي تر هغو چې د بین المللي ټولنې سره په خپل اړیکو سره یو مشروعیت ترلاسه کړي. دا ډېر اړین دي دوی ته. نور پاتې کېږي داخلي موضوعات، داخلي مسایل، داخلي تشکیلات هر هیواد پورې اړه لري، او دوی پوهیږي چې شرایط سره سم کوم بنسټونه جوړ کړي، کوم بنسټونه وساتي چې د خلکو ژوند ښه کړي، د خلکو لپاره خدمتونه ورسول شي، د خلکو حقوق خوندي شي. اوس نن سبا مثلا د سکتور عدلي او قضایي کې ډېر نیمګړتیا موجوده، ضرور دا چې دغه سکتور تر هر څه نه مخکې باید فعال وساتل شي. خلک د یو وثیقو پسې ورځو میاشو سرګردان کېږي او وثیقه په لاس کې نه راځي، همداسې نور خدمات. دغه سکتورونه باید لا پسې تقویه شي تر څو چې دنیاوال هم وپوهیږي چې دا موجوده کسان چې اوس قدرت اخیستی دي دوی یو څه خلکو ته هم ژمندي او دوی ته خدمتونه برابروي.
مننه رامسپور صاحب. کریمی صاحب، د رامسپور صاحب د وړاندیز په برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې اسلامي امارات د هیواد اړتیاوې تر هر څه مخکې په نظر کې نیسي، هغه ګامونه او اقدامات چې پورته کیږي هغه د عیني واقعیتونو سره په سمون کې وي. موږ په هیواد کې دننه اوسېږو، د هیوادوالو د ولس او د دولت او د حکومت اړتیاوې لمس کوو، حس کوو، دا هغه په رڼا کې ګامونه اخیستل کیږي، او دا له دقیقې ارزیابۍ او تحقیق وروسته د خپلې برخې کې ګام پورته کیږي. البته د دغو کمیسیونونو یا ادارو د فعالیتونو متوقف کېدل هم د همدې کې علامه څخه شوی دی. د اوس لپاره د هیوادوالو ته باید هغه ضرورتونه وړاندې شي، هغه خدمتونه وړاندې شي، د دوی هغه اساسي اړتیاوې پوره کړي، او د خلکو د ژوند په بهبود کې پرمختګ رامنځته شي، او زیاته بودیجه پر اضافي اداراتو باندې مصرف نشي. نو بنا د اوس لپاره د دوی فعالیتونه متوقف دي، ولې په هر صورت به هغه اوږدمهاله یا په راتلونکي کې د نظامونو سره د مختتللو او یا د قوانینو د عیارولو په برخه کې اسلامي امارات د خپلو ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې بیا هم د اداراتو احیا کولو ته اړتیا ورته پېښه شي ګام اخیستلی شي.
مننه. خو بیا هم کریمی صاحب، سوال دا دی چې ځینې مهم نړیوال لکه د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن، لکه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برانت، دوی ټینګار کوي چې دغسې ادارې باید په دغسې وخت کې لغوه نه شي. فکر نه کوي چې د ستاسو د حکومت لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې له نړیوالو سره ورس په ورس فاصله رالنډه کړي، لیکن ځینې پریکړې دغه فاصلې ورس په ورس بیرته لرې کوي سره زیاتوي؟
نه شبر صاحب، په دې اړه باید ووایم چې اوس لپاره خو داسې نه ده چې له نړیوالو سره موږ د تعامل یا د روابطو کوم برخې فعالې نه دي. خو د اسلامي امارت مسؤولین په ټولو برخو کې د نړیوالو هیوادونو سره په مختلفو ارسو کې تماسونه لري، او له هغوی اندېښنې، له هغوی سره په خبرو کې د پرمختللو لپاره زمینې برابرولو لپاره ګامونه اخلي. داسې یو بنبست سره خو موږ مخ نه یو، موږ روابط ډیپلوماتیک روابط او تجارتي اقتصادي په ټولو برخو کې مختلف ولډیرو وادونو سره هم دا اوس ګرم روان دي چې په نړیواله کچه یو تمایل موجود دی چې افغانانو سره نږدې راشي او اسلامي امارات سره نږدې تعاملات پیل کړي. هم دا اوس د جاپان هیواد د امادګۍ ښودلې چې پر نږدې راتلونکي کې سفارت پرانیزي او معلمینو ته معاش تادیه کړي او په نورو برخو کې د معیشتي بدیل په برخه کې د کوکنارو او په برخه کې امرستو کې په مختلفو برخو کې تیر هوادونه دي ته تمایل لري چې اسلامي امارات سره نږدې راشي.
کریمي صاحب تاسو جاپان یاد کو بخښي، جاپان رسمن خو دا خبره نه ده کړې چې سفارت پرانیزي، صرف سفیر په کابل کې لږ کسانو سره کتلی.
بله خو همدا یو د جاپان د حکومت یو رسمي کاسته چې خپل یادونه کړي ده چې دا به په راتلونکي کې تقویه کیږي او د ته بلار هواریږي چې ان شاء الله امیدواري ستاسو په مختلفو کچو کې نور پرمختګونه رامنځته شي په سفارتي او ډیپلوماټیک برخه کې. نو بنا تمایل په نړیواله کچه موجود ده چې د اسلامي امارات سره نور هم مخې ته لاړ شي او اسلامي امارات هم د هغو تعهداتو له مخې ځکه چې بینالمللي اصول و نورمونه ایجابوي او دنیا ته اطمینان ورکوي چې هغه له افغانستان څخه خلکو هیوادونو ته د خطر نه پېښول دي او له هیوادونو سره د ښه تعامل او د ښو روابطو برقراره کېدل دي. دا هغه څه دي چې د نړیوالو حق ده او په دې برخه کې باید اندېښنې څرګندې کړي چې اسلامي امارات
البته نړیوالو تر ډیره په روسیو کې د بشري حقوقو مسله ډیره راپورته کړې ده، مثلا خصوصا د میرمنو د نجونو د حقوقو سره ستاسو په ګډون د طالبانو ویندویان هم دا خبره کوي چې مکتبونه پرانیزو د نجونو مکتبونه هغه ورس پر ځنډی شي. یو ځل ویل چې پرانیزو د حمل په دریمه بیا ورسته وځنډیدو، بیا ویل چې پرانیزو بیا وځنډیدو، بیا د حجاب مسله پکې راغله. لدې سره دا پورونه د سیخپری شو د بشر حقوقو ډلې هم انتقادونه کوي. دغه رقم خبري او د جنو کمیسونونو لکه دغه رقم څه وس یادونه وشوه کنه لغوه کېدل کچرته له نورو سره په تفاهم نوي فاصله فکر بیا هم دمدا سوال فاصله زیاتوي. همدا سینه ده بله د کریم صاحب ټلیفون قطع شو، هڅه کوي چې رابطه ورسره ټینګ کړي چې دغه دوه شیان څه دي. آزاد چې که باس راوند غاړو څه فکر کوي چې څه باید وشي په دغه فعلي شرایطو کې؟ آیا دا ممکنه ده چې په کابل کې د چارواکو رابطه له نړیوالو سره بهتر شي او روابط عادي شي؟
لومړی خو زه غواړم چې یادونه دا وکړم چې کریمي صاحب وار وار د کوم اصطلاح چې وکاروله د توقف، چې دغه ادارو فعالیتونه متوقف شوي دي او د اړتیا په وخت کې به بیرته پیل شي. په وقتي لحاظ کې چې موږ اصلاحات تعریف کړو، دغه ادارې متوقف شوي نه دي، لغوه شوي دي. او لغوه په دې معنی چې د بېخ ریښې څخه ووتله. بیا چې سبا ته ضرورت کېږي طبیعي خبره ده چې دوی په ګټه هر څه خپل دوی بیا خپله خود دی کوي. او د اړتیا پر مهال که د اړتیا بحث راشي د بشر د حقونو لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د کمیسیون شتون د دې اړتیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډېره نن ده. راځم ستاسو پوښتنې ته چې څه باید وشي. نه په هیڅ عنوان دغه ډول چې طالبان روان دي، د دوی برخورد سیاسي برخورد، هغه ټولنیز برخورد خپلې ټولنې سره، او بیا ډیپلوماتیک برخورد د نړیوالې ټولنې سره اصلا دا نه ایجابوي چې نړیوالو سره د دوی واټن راکم شي. په هیڅ عنوان نه که تاسو ازادۍ کېدای شي دې څخه یو خبر هم جوړ کړئ چې طالبانو رسمي ویان څه دا وویل چې د جاپان سفیر یا د جاپان دولت په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیستلو خبره وکړه. چې دا څنګه ده چې جاپان د نور هیوادونو دی هغه د افغانستان سره مرستې کوي، هغه بشري مرستې دي، هغه د معلمینو د معاشاتو خبره کوي چې دا لبد مرغه یو ننګونه ده، دا لبد مرغه یو ډول ستر چیلنج دی چې دولت په دې شته د معلمینو معاش نور څوک ورکوي. په هر حال بیا راځو دې بحث ته چې څنګه کولای شو چې موږ د نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکو دوه هغه دغه مسایل چې دا نه یو سات بحث کوي او هر ورځ بحثونه کوي د دې مسایلو باندې. دغه مسایلو په پام کې نیول دي د افغانستان کې دنه به له دې چې تاسو د نړیوالو سره ډیپلوماټیک اړیکو د جوړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان د ټولو پخواني قوانینو له مخې د افغانستان کې د څومره قوانین پالیسي دي او د افغانستان د سنتي ټولنې د هغه عمده قوانینو چې رسموش هغه غیر رسمي قوانینو ته وایي یا کلتوري قوانین دي، هغه له مخې او بیا د شریع احکام له مخې د بشر د حقوقو ساتنه دی، هغه پالنه ده. دا د واکمنانو مسؤلیت د چې د افغانستان کې د نړۍ په جغرافیه کې څومره وګړي وو چې هغه نر د کښته د کوم شوم د کسمه لري د یو حقونو راکړه د ذکر وی، هغه فکر وی، هغه سیاسي تمثيل وی، هغه کار باندې پالیسی دا هغه مهال موږ کولای شو چې حد اقل یو ګام پورته سي نړیوالو سره د تعامل درامسته کېدو په موخه.
مننه استاد صاحب. د کریمي صاحب ټلیفون بیرته هغه شو بیرته سم شو. کریمي صاحب هغه دوه ټکي چې تاسو اشاره ورته کوله لطفا په لنډو چې وخت خلاصې دوره.
بلې زه د بشر د حقوقو په اړه دوه ټکو ته اشاره کوم. یو خو داسې د بشر د حقوقو په اړه چې کوم راپورونه سازمانونه کله ناکله تهیه کوي متاسفانه.
کریمي صاحب بیرته مو ټلیفون. بلې هو مهرباني وسته.
متاسفانه چې پر هیڅ ډول باندې پر شواهد او پر غاصلي ثبوتونه باندې بنا نه وي غلط او نادرس معلوماتو باندې بنا وي چې متاسفانه هغه درست نه دی او موږ په بار بار په کلک رد کړی دي. او یو دغه په تعلیمي برخه کې یا په نورو برخو کې چې تاسو د بشر د حقوقو د سرګندښنو ته یادونه وکړه په دې برخه کې باید وایم چې نړیوال په ځانګړي توګه سازمانونه چې په دې برخه کې برازي نظر کوي د افغانانو باورونو او معتقداتو ته او د هغو فرهنګ ته باید د درناوي ولري. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده د اسلامي اصولو پرانا کې د خپل فرهنګ پرانا کې دوی ټول خپل چارې باید تنظیم کړي. په دې برخه کې اسلامي امارات کوم ګامونه اخلي هغه د بشر د حقوقو سره په هیڅ واجب باندې.
کریمي صاحب هو بخښي د تعلیم په برخه کې کدی یو ویان په صفت باندې دفاع کوي یا خو بیل خبره ده، لیکن خبره ده ډیره متضاده ده. مثلا د امر بالمعروف ته وزارت ویاند وای چې 99% نجونې او ښځې په افغانستان کې حجاب کوي او هغه هم یوازې په کابل کې څو کسان دي چې حجاب نه کوي. نو په قندار کې ولې د نجونو مکتب څوک نه خلاصوي؟ په ننګرهار کې ولې نه خلاصوي؟ په پروان کې ولې نه خلاصوي؟ یعنی دې ته ځواب نشته. بیرته کدی مې سر تراشو ځواب یې نشته.
شبر صاحب اصلا موضوع دا ده چې د دغه پروسې لپاره چې حکومت تعلیمي پروسه ده او دا باید جریان په عمومي ډول په ټول هیواد کې جریان پیدا کړي، د دې لپاره باید یو کلی یو پریکړه یا یو فیصله موجوده وي.
وبخشه تر حمل مخکې ولې طالبان وویل چې د حمل په دریم به ټول مکتبونه خلاصو؟ نو په هغه وخت کې هغه کسان چې نو پوښي ولې اعلان کړو؟
البته یو څه چې باید واضح کړو، اوس موږ په میلیونونو شاګردان کې انجینري دي، کالکان دي او ځوانان دي تعلیمي مراکزو ته ځي د تعلیم او د لیسو او د مکاتبو.
کریمي صاحب مننه پام دی هله چې دا ټول ولاړ سي. کریمي صاحب مننه او چې کور ودان هله چې ټول ولاړ سي. خبرونه کې صرف دوه دقیقې وخت لرو په لاندو بده رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب څه باید وشي چې د طالبانو او یا هغه کسان چې په کابل کې پاکستان د نړیوالو سره رابطه بهتر شي او افغانستان او د افغانان په سولې کې نور ژوند وکړي؟
په تیر برنامه کې هم دا ویل چې ملي مشروعیت دا بنسټ ده، دا اساس ده. دوی باید هڅه وکړي د خلکو رضایت را جلب کړي، خلکو په تصامیم کې په تصمیم گیری کې باید مشارکت ولري. داسې نه چې هر څه دوی زړه والی هر ورځ دوی فرمانونه انشاء کړي او دا فرمانونه د خلکو لخوا ونه منل سي او دوی ته جنجالونه لا ډیر کړي. نو د دې لپاره دوی ته ضرورت چې یو ځل بیا فکر وکړي، خلکو مشارکت ګړندۍ کړي او داسې تصامیم ونیسي چې دوی لارې او اړیکې د بین المللي ټولنې سره او د خپل خلکو سره ګړندۍ کړي.
ډیره مننه رامسپور صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. بلال کریمی له تاسو څخه هم مننه کوم او آزاد صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. لا غوریدونکو هم منندویم چې په دې خبرونه کې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لارې برخه واخیسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
خطلم درتمی وانا قتل وا میں بخا درت خطلم درتمی وانا قتل وا میں بخا غگی دین شوم درتمی دیر وجڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا موسیقی
من مستا درمانو گلانو مین غوخته خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا